بریم در سجی را دو پدی خبروانه که ما هر کلای کوام در مطالب و تر معرفی مخکی خبرونه در امریکا در بحرانوی و چار وزیر مارکو روبیو در طالبان و لبنده در امریکایی تبه فی دای حال در خوشکی رو هر کلای وکر خوب این حال که وویل ترسو چه طول امریکاییات با خوشی شوی نوی لحظ و بلا سوان خلی روبیو پا بیان که وویل متحد یالتون خوشحال دی چه میرمن فی حال بر تخبل کرتستنیشی روبیو لحق و نریوال و شریکان و منن وکره چه ده حال پا خوشکی دو که امرست کرده پا زانگری دوله قطر او اروپایی اتحادی تا ده دوی ده ملاتر لکبل کروادانه ویلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی تر هغه به دوی آرام کچې ننی چې په نړۍ کې ټول یرغمل شوی امریکایان خپل کورونو ته ګرځول نه وی. اغلی فی حال د روان اونۍ د شنبه پورس د طالبانو لبند خوش شو خو یو افغان الاصل امریکایي محمود شهبیبی لا هم یرغمل دی. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې افغانستان ته د پاکستان ترانزیتي سوداګری د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د تیر مالی کال د همدې مودې په پرتله شپږ پیته سلنه کمه شوې ده. یوې رسمي سرچینې وویل د افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ د تیر مالی کال د ورته مودې پرتله 1.4 میلیارد ډالر کمه شوې. سرچینې د دې کموالي اصلي دلیل د پاکستان له لورې د قاچاق ضد اقدامات او د وارداتو محدودیتونه ګڼلې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندري لارو بیا بیا بندېده او د پاکستان لوري د ترانزیت او ګمرکي تعارفو لوړېده هم اغیز لرلی دی. د یادونې وړ ده چې د تیرو مالي کلونو په لړ کې هم د افغانستان د ترانزیتي سوداګرۍ کچه د پام وړ کمه شوې وه. د روسیې د لوی څارنوالي دفتر د دوشنبې په ورځ له سترې محکمې وغوښتل چې په دغه هیواد کې د طالبانو پر فعالیتونو لګول شوی بندیز پای ته ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو او عدلیې وزارتونو تېر اونۍ له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې طالبان باید د روسیې د تروریستي ډلو له لیست څخه وایستل شي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د خپل هیواد د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په تیره بیا د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې او راشه درشه نسبتا زیاته وه، خو روسیې له خپل تور لیسته د طالبانو نوم نه ویستلی. د امریکا پوځ وایي چې د دریو امریکایي سرتیرو مړي چې څو ورځې مخکې په لیتوانیا کې د یوه پوځي تمرین په ترڅ کې ورک شوي وو د ولاړو اوبو په یوه ډنډ کې وموندل شول. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو د امریکا د پوځ د اروپا او افریقا قمندانۍ په یوه بیان کې اعلان وکړ چې دا درې سرتیري د وري د 15مې په لومړیو ساعتونو کې هغه مهال ورک شول چې د یوه تاکتیکي نظامي موټر د ترمیم او لیږد ماموریت یې ترسره کاوه. د دې بیان له مخې د دغو دریو سرتیرو هویت به تر هغه وخته افشا نه شي چې د هغوی کورنیو ته خبر نه وي ورکړل شوی. د آزادې اروپا ازادي راډیو د راپور له مخې د دې دریو سرتیرو زغرګاړی د یکشنبې په غرمه په ډنډ کې وموندل شو. په تیرو شپږو ورځو کې د دغو سرتیرو د موندلو لپاره د لیتوانیا او بیلاروس پولې ته دشتې د ژغورنې عملیات پیل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې ولس بد جنایتکارانې چې د ټرین دارا گوا او ام اس دیارلس ډلو غړي وو اصل وادور ته استولې دي. د اسوسییټډ پریس اژانت راپور له مخې واشنگتن په داسې حال کې د نورو هیوادو د خلکو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی چې د دې بهیر د شفافیت او بشري حقونو په برخه کې سوالونه او انتقادونه مطرح شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې اصل وادور ته د جنایتکارانو ډله د یکشنبې په ورځ ولې شله. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په خبرونه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو اندیښنې در سره شریکو.
دا غدری کال یا دونیم یا درې یا درې نیم کال کې چې افغانستان راغلي دي دوی ټول شاین لا صبر کړی نه کور ورته پاتې نه ځوان ورته پاتې نه ژوندۍ ورته پاتې ده.
د اقتصادي چارو د کارپو ازرخ شافیزی نظر مو له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خسته.
افغانستان د دې واس نه لري چې هغه نیرو د کار لپاره د کار زمينه برابر کړي. یو دم چې مثلا 3 میلیون انسانان نور هم په هغه کې زیاتیږي کچه د وزګاری د فاجعه خواته زی.
په دې خبرونه کې به په ایران کې هم د افغان کډوالو لستونزو خبره وو او په خبرونه کې به د افغانستان په شارونو کې د خلکو لوي اندیشنې خبر شي.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافت خپل کور باسي ویل کې اچي، کثافت خپل کور باسي دروازې په خولې ایږدي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاکستان د کوچنی اختر د رخصتیو لکبله د افغان کډوالو د استلو بهیر یو څو وسنداوه. دا غو افغان کډوالو د استلو لپاره چې پاکستانی چارواکي غیر قانوني مهاجر بولي د پاکستان لوري ټاکل شوې سربل اجل په دغه هیواد کې د اختر لومړی ورځ سره برابر شو. خدا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمیر ډیر افغان کډوال وای چې پولیسو د سربل اجل په درشل کې ګڼ کډوال نیولي او ځورولې دي. اسمت څاروان راپور لري.
پاکستان خپل خاوري د افغان کډوالو د استلو بهیر لاس ورځي وزنداو. خدا هیواد په پلان کې لري چې سشکال 3 میلیون افغانان خپل هیواد وباسي. پاکستان خپل خاوري د افغان کډوالو د استلو لپاره د مارچ 1 وروستي نیټه ټاکلې و. د پاکستان د پریکړه د بشري حقوقو د ډلو د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو سخت خبرګونونه پاره ولیدي. د هغو حکومتي اسنادو لمخې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړي، نیونی او شړنې باید د اپریل له لومړۍ نیټې پیل شوي وای. خو د کوچني اختر د رخصتیو له امله د اپریل تر لسمی وزن دی. سره له دې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونی او له خپل خاورې د هغو استنې دوام لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی ازادي رادیو ته وویل
بے نہایت ذات په تشویش کې دي، ډېر بے نہایت تشویش لري. تقریبا ټول په حالت دی رواني گرفتار شوی دي، چون دوی د غدری کال یا دونیم یا درې نیم کال کې چې افغانستان راغلي دي، دوی ټول شاین لا صبر کړی، نه کور ورته پاتې، نه ځوان ورته پاتې، نه ژوندۍ ورته پاتې ده. چون موږ خپله شورا یو زمين هیڅ دی، رئیس دی شورا لدی افغانانو سره ډېر زیات په تماس کې ما او ټول یعنی هر ورځ ماته په صلحو مسجونه راځي، زنګون راځي چې موږ څه کوو.
پاکستان وایي چې 3 میلیون افغانان لا هم هلته پاتې دي، چې له دې ډلې 1,340,000 کسان د ثبت کار یا پی او آر لري. اته لکه 1,402 تنه د افغانستان د تابعیت کارتونه لري او 1,000,000 نور هیڅ قانوني اسناد نه لري، نو د پاکستان له نظره غیر قانوني کډوال دي. پاکستان وایي چې هڅه به وکړي چې شړل شوي افغانان بیا پاکستان ته ورنشي. چارواکو هغو افغانانو ته چې د افغانستان د تابعیت کارتونه لري د مارچ تر 1 پورې وخت ورکړی وو چې له اسلام آباد او راولپنډي څخه ووځي، کنه نو له هیواده به په زور وایستل شي. هغه افغانان چې د ثبت کارتونه لري کولی شي د جون تر 1 پورې په پاکستان کې پاتې شي، خو هغه افغانان چې په دریم هیواد کې د میشتیدو لپاره په تمه دي باید د مارچ تر 1 نیټې پورې له اسلام آباد او راولپنډي څخه وتلي وي. پاکستانی چارواکو ویلي دوی به له نړیوالو ډیپلوماټیکو ادارو سره کار وکړي چې افغانان نورو هیوادونو ته انتقال کړي، او کدا کار تر سره نشي نو دوی به هم له پاکستانه وېستل شي. لسکونه زر افغانان وروسته له هغې له هیواد ووتل چې طالبان په 2020 کال کې واک ته ورسېدل. دا خلک د امریکا د یو ځانګړي پروګرام له مخې د بیا میشتېدو مستحق وبلل شول، ځکه چې دوی د امریکا له حکومت، رسنیو، مرستندویو ادارو او د بشري حقوقو ډلو سره کار کړی وو. خو ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په میاشت کې د امریکا د کډوالو پروګرام وځنډاوه، چې له امله شاوخوا 40,000 افغانان اوس نامعلوم برخلیک لري. میوان علمی له پاکستان څخه د دغو کسانو لپاره د مهلت غوښتنه کوي. وایي
موند پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، لکه څنګه چې موږ سره د 40 کال له افغانانو سره کومک کړی دی، یو 2-3 کال د نورم موږ سره دا کومک وکاندي او د دغه ماجنونو ته لږ وخت ورکاندي چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي تیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دغه کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د طالبانو د کډوالو وزارت وایي دوی عبدالمطلب حقانی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي پاکستان دا پریکړه په یو اړخیز ډول بیل دی چې له ملګرو ملتونو یا د طالبانو له حکومت سره مشوره وکړي کړې ده. پاکستان د افغان کډوالو د استلو د پروسی د اسانتیا لپاره په خیبر پښتونخوا کې دوه انتقالاتي مرکزونه جوړوي چې یو به د پېښور په ناصر باغ او بل به تورخم ته نږدې په لنډیکو تل کې وي.
ل پاکستان د افغان کډوالو د وټلو لپاره د پاکستان د حکومت له لوري ټاکل شوی موده یا ضرب العجل پای ته ورسید، خو دغه یو تاغو افغان کډوالو ته چې غیر قانوني بولی لاس ورځ نور مهلت ورکړ. پاکستان ویلي چې سشکل 3 میلیون افغانان بسی په کم وخت کې د 3 میلیون انسانانو بې ځای کېدا او هغه هم د افغانستان په شان هیواد ته د دومره کسانو استول اقتصادي اجتماعي عواقب نه لري. اسمت چاروان پرې موضوع د اقتصادي چارو له متخصص ازرخ شافیزی سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي آیا د 3 میلیون افغان کډوالو بیرته ستنیدا د بشري ناورین خطر نه زیاتوي؟
دا لوی ناورین راځيږي په دې چې افغانستان د دې واس او امکانات نه لري چې خپل موجود هغه نیرو د کار لپاره د کار زمينه برابر کړي او هغه محتاج خلکو لپاره خواړه سرپناه او لباس تهیه کړي. یو دم چې مثلا 3 میلیون انسانان نور هم په هغه کې زیاتیږي، یعنی کچه د وزګاری او بیکاری د فاجعه خواته ځي او په عین زمان کې د خلک چې ځالته نه کور لري، نه ډوډۍ لري، نه کالي لري، هیڅ نه لري، نو چیرې دوی کولی شي چې خپل ژوند تیر کړي؟ کار چیرته دی؟ تحصیل زمینه کله برابره ده ورته؟ او بینلی مرسته هم ورسته ورس افغانستان ته کمیږي. نو دغه خلکو ایستل لوی ناورین راځيږي او افغانستان ورته آماده نه دی.
ظاهرا نړیوال ټولنې ورس په ورس افغانستان ته شاړه ولید، افغانستاني هیر کړي، خو که پاکستان په یو ور دومره ډیر کډوال افغانستان ته استوي، آیا دا مسله به د دې سبب نشي چې یو ور بیا نړیوال ټولنه له افغانانو سره مرستي پیل کړي؟
او د بینلی مرستو کمیدل دا هر وخت ممکن وو، دا احتمال شتون درلودل. په دې چې دنیا خو افغانستان کې خلاص کیږي نه، نور هیوادونه هم شتون لري، اولویتونه د دنیا سره بدلیږي، د هغوی سیاستونه بدلیږي. او لکه چې اوس د نوی رئیس جمهور سره یو ایس ای دی بند شو چې دوی ډېر مرستې کولی افغانستان سره، او په عین زمان کې نور تمایلات د نړۍ افغانستان سره سوکه سوکه لښته شوي دي. نو د دغه خلکو ایستل که پاکستان دغه یو تصمیم ونیسي، او تصمیم نیولی دي که چې عملي کې دا د ښه ګاونډیتوب حتی د یو نورمال ګاونډیتوب نښه نه ده، دا سمدم ډېر شدید مخالفت او دښمني بل کېږي. نو په دې خاطر باید نړیوال ټولنه په تیره بیا د ملل متحد په پاکستان حکومت باندې زور واچي ترسو دا لړۍ سوکه کی، او په تدریج سره چې د افغانستان ظرفیتونه موجود وي د بینلی مرستندوی مؤسسات امکانات هم او آمادگی هم شتون لري، پس لغه په تدریجي توګه دا کډوال کچيري وباسي، دا صحیح خبره ده.
حافظی صاحب، که پاکستان افغانان بیرته افغانستان ته واستوي، افغانان بلی خواته سي، ممکن ایران ته ډیر مهاجر شي، ممکن د منځنۍ اسیا هیوادونو ته مهاجر شي یا بیرته پاکستان ته ولاړ شي، فکر نه کوي چې تر ټولو مهمه دا ده چې په داخل کې د خلکو غم وخوړل شي څو خلک مهاجرت ته مجبور نشي؟
دا خلک چې کډوال شوي دي هم د فقر او بیچارګۍ له امله دي، اکثرا چې ایران ته ځي او پاکستان ته ځي دا کوم سیاسي ستونزه نشته دلته دوی لپاره. دوی ډوډۍ نه لري، کاري نه لري، کور نه لري، او حداقل امکانات د ژوند او د درملو نه لري. په دې خاطر باندې اوس د دوی د جونی محرومیت د تحصیل څخه هم یو بیلګه ده. که چیرې دا شان د نن په افغانستان کې رافسي، خلک د وټلو لپاره هیڅ زړه نه کوي او نه ځي خپل هیواد کې پاتې کیږي. نو په دې خاطر دا یو لوی درس باید حکومت د افغانستان واکداران ته وي چې په وطن کې باید د اوسې زمينه برابر کړي چې خلک حداقل اسباب د معیشت ترلاسه کړي ترسو چې د ورځې د ترلاسه کولو لپاره دا بي عزتي او دا حقارت په ځان باندې ونه مني.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزی لبی خبرتیا وروسته په پاکستان کې د ماشومانو افغانانو د ژوند په اړه اوریدل شي او همدارزمو په ایران کې د افغان کډوالو لستونزو خبرو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمېر افغانانو ل 2020 کال وروسته چې طالبانو کابل ونیو پاکستان ته مخه کړه. د دې کډوالو شمیر د جنو راپورونو لمخې شاوخوا وله کوتره سي شي. په دوی کې جنو ته د پاکستان دننه د زده کړو زمينه برابر شوې ده او دوی غواړي چې له زده کړو محروم نشي چې پاکستان افغانستان ته استوي. له پېښور د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال اسمت علي شاه راپور لري.
دا د پیښور په خزانه کې د افغان کډوالو د کیمپ په یو سرکاري پرایمري سکول کې زده کړې روانې دي. یاد سکول کې ډېرې افغان کډوال ماشومان هم زده کړې کوي. عباس خان هم یو له هغه زده کوونکو دی چې د پاکستان د امر چې د افغانستان ته ستانه شي د خپل تعلیم په اړه اندېښمن کړي دي.
کوم سبق خراب دی ته به مونږ څوک هغه دې سبق بیل دی دې سبق بیل یالکې ته پرانت کله مونږ هم دلته خوند دا دی صحیح.
د پاکستان د کورونو چارو د ادارې په وینا چې په ملک کې ای سی سی کارډ لرونکي د افغان کډوالو شمیره له اتو لکو سیوا ده چې پکې زیاتره په خیبر پختونخوا کې میشتي. ملګری ملتونه وایي په کال 2020 کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې ورستو اسناد نه لرونکو ولک افغانان پاکستان ته ورغلي وو. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر مشال ریډیو ته ویل چې طالبانو د واک سره په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندیز لګیدو. باید د پاکستان حکومت ته د ستونزو ته په کتنه افغان کډوالو مودا وغځوي.
کډوالي چرې هم په دنیا کې داسې نه کیږي. دا هغه لپاره باقاعده پلانینګ مینجمنت کیږي. دا یې لپاره کیمپس جوړيږي. دا هغه کیمپونه کې د پوله هغه او د غاړه ته دواړو غاړو ته باقاعده نو سہولتونه چې هغه ورکول پکار دي. پاغې کې د داسې ماشومان چې کوم سکولونو ټلو په عمر کې دي ناغي له پاردې توګه باندې سکولونو پرانستل چې دا هغه بنیادی اړتیا لري او پکاردار چې دا اوشي ځکه چې کله هم کړو کې د ماشومان بنیادی حقوق وایلیټ کیږي نو دوا سوالیه نشان پر نصر په دواړو ملکونو راځي ملکی په بین الاقوامی نړۍ باندې هم راځي.
د یو ان ایچ سی آر په وینا چې پاکستان کې د 50,000 نه زیات افغان کډوال زده کوونکي زده کړې کوي. یاسر خان د پېښور په یو سرکاري سکول کې زده کړې کوي. د یاسر په وینا چې په افغانستان کې ورته د زده کړو زمينه برابر نه دي نو باید د پاکستان حکومت واپس افغانستان ته نه لیږي.
حکومت والا وایي چې افغانستان ته ولا خلک لیږي نو دا شان زمنګ په تعلیم باندې مسره تر زمنګ د دې ځای تعلیم او د دې ځای تعلیم ډېر فرق دی په هغه تعلیم کې. او باید مونږ د دې ځای له لاندې شو دا ځای ډېر صحیح دی او مونږ هم دلته پیدا شي هلته نه زمونږ کورونه شته وی چې شم نشته
په کال 2023 کې د پاکستان نگران حکومت فیصله کړې وه چې د کال 2023 د اکتوبر د 1 مینا اسناد نه لرونکي ټول بهرنیان دی له پاکستان نه خپل ملکونو ته ستانه شي چې پکې زیاتره شمیره د افغان کډوال وه. د خیبر پختونخوا د کورونو چارو ادارې د شمیرو ترمخه د روان کال د مارچ د 19 پورې د خیبر پختونخوا لبیلابل لارو 15,00,000 نه زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوې دي.
آزادي رادیو د ایران د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې لآخه افغان کډوالو څخه چې قانوني اسناد لري د مالی د راټولولو د رسمي پروسې د پیل اعلان کړی دی. د دې وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د څنګ عمومي رئیس رسنیو ته ویلي چې د مالی د راټولولو دا پروسه په کرمان کې په ازمایشتي ډول پلی شوی او باید په ټول هیواد کې پیل شي. په همدې حال کې په ایران کې مشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې بانکي حسابونه تړل شوي او ورته ویل شوي چې د خپلو عایداتو مالیې ورکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو پر دوام تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اسناد لرونکو افغان کډوالو څخه د مالیې د راټولولو پروسه په رسمي ډول پیل شوه. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د چارو عمومي رئیس نادر یار احمدی یو شمیر ایرانی رسنیو ته ویلي چې دا پروسه لا د مخه په کرمان ولایت کې په افغان کډوالو باندې په ازمایښتي ډول پیل شوه. خو نوموړي ټینګار وکړ چې باید د مالیې د راټولولو پروسه په ټول ایران کې پلی شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په ایران کې میشت کډوال باید د هیواد له قوانینو سره سم مالیه ورکړي او دا چې د ترلاسه کیدونکو خدماتو په بدل کې مالی ونډه واخلي. احمد وویل چې ډېرې هیوادونه په هغو کډوالو مالیه وضع کوي چې عاید یې تر 3.5 سلنې رسیږي. هغه وویل هر هغه څوک چې په دې هیواد کې ژوند کوي باید مالیه ورکړي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې ایراني حکومت د دوی بانکي کارتونه او حسابونه تړلي او ورته ویلي چې باید مالیه ورکړي. د دې هیواد په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې په ساختماني برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی وای زما بانکي کارت بند شوه او زه اوس نشم کولای چې هغه وکړم. دوی مالیه وضع کړی ده موږ بل چاره نه لرو. دوی د افغانانو لپاره شرایط سخت کړی دي. په ایران کې میشت یو بل افغان کډواله صدیقه هم ورته شکایت لري. وای د بانکي کارت د بندیدو ترڅنګ د دوی د ګرځنده ټلیفون سیم کارتونه هم بند شوي دي.
کته هم هر افغان د اوبو غاز او برښنا لګښت ورکوي خو له دې وروسته به دوی د خپل عاید مالیه هم ورکوي. دا ډیره سخت ده. موږ باید بیرته افغانستان ته ستنه شو ځکه زموږ لپاره د دې ټولو پیسو ورکول سخت دي.
په ایران کې د افغانانو څخه د مالیه راټولول نوې خبره نه ده. تر دې مخکې د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوالو هم د خپلو بانکي حسابونو د بندیدو او د درنو مالیاتو د لګولو په اړه شکایت کړو. په دې سربېره د ایران حکومت مخکې اعلان کړو چې د افغان کډوالو د سرشمیرنې فورمې یوازې د 1403 هجری لمریز کال تر پای پورې باور وړ دي او له دې وروسته به موده نه غزول کیږي. د مسلې په ایران کې د افغان کډوالو ترمن سخت اندېښنې را پیدا کړې. د غراز له دی وړاندې په ایران کې اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو کډوالو پر دوی د سختو محدودیتونو د پولیسو له ناوړه چلند او د ډیپورت په اړه شکایتونه کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بیکاری او بیوزلي زیاته شوې زیات شمیر افغانان د کار په لټه د ایران په ګډون غونډیو هیوادونو ته تللي. د تیر لمریز کال په دلوي میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ایراني رسنیو ته ویلي و چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 8 میلیونه بهرنی اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په شلمه د ولسمشۍ د دوهمې دورې له پیلولو وروسته په لومړني بهرنی سفر کې سعودي عربستان ته ځي. شاغل ترامپ د ولسمشۍ په لومړۍ دوره کې هم لومړنی بهرنی سفر له سعودي عربستان څخه پیل کړی و. د هیله لري چې سعودي به په امریکا کې د سلګونو میلیارد ډالرو پانګونې ته واچوي. اسمت څاروان راپور لري.
اکسیوس ویب پاڼې د امریکایي چارواکو او یوې معتبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په پام کې لري چې د خپلې دوهمې دورې د ولسمشرۍ په لومړۍ بهرني سفر کې سعودي عربستان ته ولاړ شي. راپور وایي چې دا سفر شاید راتلونکې مې میاشتې په نیمایي کې تفسیر شي. د دې سفر پلانونه داسې مهال جوړیږي چې د امریکا حکومت هڅه کوي په غزه کې اوربند بیرته ټینګ کړي او حماس ډله د ته اړباسي چې د اسرائیل نور یرغمل خوشی کړي. حماس د امریکا او اروپا د تروریستي ډلو په لیست کې شامل ډله ده. ډونالد ترامپ د ولسمشۍ د لومړۍ دورې په مهال هم لومړنی بهرنی سفر سعودي عربستان ته کړی و. نوموړي د تیر کال د کب میاشتې په 14 نیټه خبري اعلانو ته ویلي و وروستۍ ځل چې سعودي عربستان ته لاړ هغوی په امریکا کې 450 میلیارد ډالر پانګونه وکړه. یو امریکایي چارواکي اکسیوس پیپانی ته ویلي چې د امریکا حکومت دا ارزوي چې یو نړیوال سفر تنظیم کړي چې پیل به له سعودي عربستان څخه وي. دغه چارواکي زیاته کړي چې د دې سفر تمرکز به د بهرنیو پانګونو، د خلیج له عربي هیوادونو سره د اړیکو پراخولو او په منځني ختیځ کې د کړکیچونو ختمولو ته وي. سپیدمانی او په امریکا کې د سعودي عربستان سفارت د دې راپور په اړه لڅ ویلو ډډه کړې ده. ډونالد ټرمپ مخکې ویلی وو
اوس سعودي عربستان بډای شوی دی، مونږ زړ شوی یو. ما هغوی ته وویل چې سعودي ته به لاړ شم که تاسو امریکایي شرکتونو ته یو تریلیون ډالر ورکړئ، یا په بله وینا په څلورو کلونو کې له امریکایي شرکتونو سره د یو تریلیون ډالرو معامله وکړئ. هغوی موافقه وکړه، نو زه به هلته ولاړ شم. زمونږ اړیکې ورسره ډیرې ښې دي. هغوی به پر امریکایي شرکتونو پوځي تجهیزاتو او نورو شیانو ډیرې پیسې مصرف کړي.
د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان د تیر کال د سلواغې په څلورمه نیټه ویلي و چې هیواد په امریکا کې په څلورو کلونو کې 650 میلیارد ډالر پانګونه کوي او ریاس پر لا ډیرو پانګونو هم غور کوي.
د ملګرو ملتو د بشري اسوګنې پروګرام په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت په برخه کې د نه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداري ورکړي. په دې اړه راپور
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات وایي په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو مدیریت نه پاملرنه د خلکو روغتیا ګواښي. د ادارې په مارچ په 13مه د کثافاتو د سفر کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پانا لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړې توګه د ښار په ګڼګونه ډکه او غیر رسمي ښاري سیمو کې یو لږ جدي ننګونو دي او په دې برخه کې نه پاملرنه عام روغتیا ګواښي. یو ان هابیتات زیاتوي چې په دې برخه کې د اقدام نه کول به د خلکو په روغتیا اغیزه وکړي. د ملګرو ملتونو د غیداري په افغانستان کې د صحي ټولنو د رامنځته کولو او د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره د اقدام غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو او د کثافاتو په مدیریت کې جدي اقدام وکړي. له دې ډلې ملیار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې له بده مرغه لوی ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته چې کثافات کنټرول او مدیریت کړي، یا هم معذف کسان او خلک خپل کثافات هلته واچوي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي کل رخ یارمل هم وایي چې نه یوازې حکومت بلکې په خبره خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافات خپل کور باسي ویل کې چې کثافات خپل کور باسي دروازې په خوله ایږدي. ماشومان یې لږ سره مریض وي، خپل ناجوړه وي، سره بوی د کثافات بیرته په بلاک جګیږي او بیرته خپل سره استشمام کوي. هغه بوی تنها حکومت نه غوښتنه باید ونه کړو، خپل باید لاس په لاس ورکړو، کثافات منظم ځای کې واچو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل ښاروالۍ وایي نعمت الله بارکزی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د خلکو غوښتنو او د کثافاتو او د مدیریت په برخه کې د کابل ښاروالۍ څه پروګرامونه لري ځوابونه وایي. د طالبانو حکومت چې اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دی او تر اوسه یې د ښاري کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره کوم پلان نه دی عملي کړی. له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ککړو اوبو د مدیریت او د تجدید وړ انرژي د تولید په برخه کې له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ککړو اوبو او کثافاتو د مدیریت لپاره د سالمې تګلارې نشتون او له پلاستیکا ډیره استفاده د افغانستان د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل سوی دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د مدیریت د چارو په نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت او کنټرول لپاره هیڅ طرح نه درامسته سوی.
تر بنای کې نیاز از بخاطر مدیریت مواب فاضلات و
کومې زیرمې چې د ککړو اوبو او کثافاتو لپاره اړینې دي هغه لوړو پنګونو تارتیا لري. نو واضح ده چې دا پنګونې افغانستان کې نشته او نه هم په دې برخه کې ورته پام شوی دی. وګورئ په کابل ښار کې دولت او ښاروالۍ کثافات له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. په حقیقت کې نه تصدیق کیږي او نه د کثافاتو پروسس کیږي. په داسې حال کې چې هلته هم د هوا او د ځمکې لاندې اوبو د ککړېدو لامل ګرځي او بعد یې نورو ښارونو ته انتقالوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه راپور له مخې په هیواد کې د اوبو د سرچینو د کمښت له امله 9 سلنه افغان کورنۍ د اوبو کمښت سره مخ دي چې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د ښاري ککړو اوبو مدیریت په جدي ننګونو بدل کړی او د ساري ناروغیو خطر یې هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2022 کال په وروستیو کې د مارچ 13 نیټه د کثافاتو صفر کولو نړیوالې ورځې په نوم نومولې او د کثافاتو مدیریت پیاوړي کولو باندې هم ټینګار کړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
مخکې تر دې چې د ازادۍ مل مخبرونه ته مخ کړو لړ خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له بنده د امریکایي تابع فی دای حال د خوشکېدو هرکلی وکړ، خو په عین حال کې وویل تر څو چې ټول امریکایات با خوشی شوي نه وي له هڅو به لاس وانخلي. روبیو په بیان کې وویل متحد ایالاتونه خوشحاله دي چې میرمن فی حال بیرته خپل کور ته ستنې شي. روبیو له هغو نړیوالو شریکانو مننه وکړه چې د حال په خوشکېدو کې مرسته کړې، په ځانګړي ډول قطر او اروپایي اتحادې ته د دوی د ملاتړ له کبله کورودانۍ ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي تر هغو به دوی آرام کچی ننی چې په نړۍ کې ټول یرغمل شوي امریکایان خپل کورونو ته ګرځولي نوي. اغلی فی حال د روان اونۍ د شنبه په ورځ د طالبانو له بندي خوشی شوه، خو یو افغان الاصل امریکایي محمود شهبیبي لا هم یرغمل دی. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې افغانستان ته د پاکستان ترانزیټي سوداګري د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د تیر مالی کال د همدې مودې په پرتله شپږ پېته سلنه کمه شوې ده. یو رسمي سرچینې وویل د افغانستان د ترانزیټي سوداګري د تیر مالی کال د ورته مودې پرتله 1.4 میلیارد ډالر کمه شوې. سرچینې د دې کموالي اصلي دلیل د پاکستان لوري د قاچاق ضد اقدامات او د وارداتو محدودیتونه ګڼل دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواو ترمنځ د بندري لارو بیا بیا بندېدا او د پاکستان لوري د ترانزیت او ګمرکي تعرفو لوړېدا هم اغیز لرلې دی. د روسیې د لوی څارنوالي دفتر د دوشنبه په ورځ لستري محکمې وغوښتل چې په دغه هیواد کې د طالبانو پر فعالیتونو لګول شوی بندیز پای ته ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو تیر اونۍ له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په ویلي کې غوښتنه کړې وه چې طالبان باید د روسیې د تروریستي ډلو له لیست څخه وایستل شي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د خپل هیواد د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، سره لدی چې په روسیو کلونو کې په تیر بیا د 2020 په اگست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې او راشه درشه نسبتا زیاته وه، خو روسیې له خپل تور لیست د طالبانو نوم نه ویستله. د امریکا پوز وایي چې د دریو امریکایي سرتیرو مړی چې څو ورځې مخکې په لیتوانیا کې د یو پوځي تمرین په ترڅ کې ورک شوی وو د ولاړو اوبو په یوه ډنډ کې وموندل شول. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو د امریکا د پوځ د اروپا او افریقا قومندانۍ په یو بیان کې اعلان وکړ چې دا درې سرتیری د وري د 15 په لومړیو ساعتونو کې هغه مهال ورک شول چې د یو تاکتیکي نظامي موټر د ترمیم او لیش ماموریت ترسره کاوه. د آزاد اروپا ازادي رادیو د راپور لمخې د دې دریو سرتیرو زغرګاړی د اکشنبی په غرمه په ډنډ کې وموندل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې اعلان وکړ چې ولس بد جنایتکارانه چې د ترن دارا ګوا او ام اس ډارلس ډلو غړي وو اصل وادور تاسو بولیدي. د اسوسییټډ پریس اژانت راپور لمخې واشنگتن په داسې حال کې د نور هیوادو د خلکو د ایستلو بهیر ګړندای کړی دی چې د دې بهیر د شفافیت او بشري حقوقو په برخه کې سوالونه او انتقادونه مطرح شوه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پروس په بیان کې وویل چې اصل وادور ته د جنایتکارانو ډله د اکشنبه پروس ولې شله.
د ازادي ملمه
نړی کې بیلابیل حکومتي نظامونه ست چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوریت حکومتي نظام ځینې پراخه کټګورۍ واحد ولسمشریز پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دوغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره را سره د دفاع وزارت په خوانی مرستيال شاه محمود میاخیل صاحب مل مادي. میاخیل صاحب ډیر مننه په لمړي سر کې چې تاسو مشته وخت وېستې او خبري را سره کوي.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامسته سوي دي؟
خو خود نظامونه چې دي په دیموکراسي هوادونو کې یا کوم هوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده، نو هلته خو جمهوري یا ریاستي نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو او مطلقه شاهي وو، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شول، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نو وروسته بیا یو حزبي حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل نه پاره باندې فکر کوي. بیا وروسته مجاهدین او طالبان او بیا د وروسته جمهوریت چې کوم یو رامسته شو چې د پولیسواکۍ باندې ولاړو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه دغه سیستمونو اساسولي کول سره.
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوریت نظام واحد ولسمشری نظام او دوه جرګي مقننه قوای درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوری سیستم چې کوم یو د هغه د امریکای د ماډل په اساس باندې چې د جمهور والته دوه مقننه قوه او قضایه قوه او د یو تر بل د تعادل په اساس باندې رامنځته شوی وو. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي که هغه پارلماني وي که ریاستي وي، دلته تعادل د قوا ډیر زیات مهم دی چې یو قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري، ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي. او د دې خاطر تعادل د قواو موجود دی چې یو قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري، او بل اخره هدف ته ټول نظامونه باید داوی او د چې هغه ولسته خدمات ارزه کی، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي، او بل اخر هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخه ترلاسه نه کړي نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودي، د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښ موجود و؟
خا د افغانستان څنګه زمونه چې تیر شوی دی په تیرو 16 سیزو کې جمهوریت هغه بهترین ماډل او هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایي و مطلقه شایي و او کبل اخره د طالبانو نظام او یا فرضاً د خلق دیموکراتیک ګوند او البته یعنی یو حزب یو شخص البته قدرت پلاس کیو، اما په جمهوریت کې د تعادل موجود و. البته خپل ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه اغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم او هغه سي تطبیق نشو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا ک او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو غلوه خلاوه، اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونو چې تیر شوی دی جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعضی ماده یا بعضی مسایل په هغه کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسی بریالی کېدای؟
خدلته خو د درې موخي دی. یو خو بعضی خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې واړی چې امتیاز واخلي کاغه قومي سمتي شخصي یو بحث ده. یو دا ده چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي، ځکه کته ډیر خه سیستم مولاری او دغه تطبیق کې مشکل وي، نو بیا ته نشې کولای چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته ارزه کی هغه ټولنیز عدالت رامنځته کی د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنی جمهوریت هم خه قانون او خه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و، نو بیا ستونزې رامنځته کړي. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابي ځانته هغه قیمت ورکولی شي که نه شي، هغه تطبیقولی شي که نه شي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نه شي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دی فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي، هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره نه ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټر وي او ډرایور یې ښه نه وي، نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسیدلی او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي، او که ډېر زوړ موټر وي او ډرایور یې ښه وي، نو هغه کولای شي چې دغه موټر سالم یو زیاته ورسوي. نو زمونږ مشکل زیات په قوانینو کې نه و، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره او هغه ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کارم ورکي او قابل د تطبیق وي. تاسو وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کوم چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیم ګیری کې د قانون په جوړولو کې د ټولو کې رول ولري، اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې یا په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کوم حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کوم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي، او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي، او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسي که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سوي وای؟ استاذ د خبرې دا مخ کې چې تاسو خبرې وکړې دا غڅخه زه داس فکر کوم چې تاسو هدف دا دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښ نه ول، لکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نه سور کولای. خو زه غواړم چې پوسم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نه وي سمي، بنسټیز ادارې انسټیټیوشنز نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه ترڅنګ بل کومه ستونزه و چې ستاسو په نظر باندې رامنځته کېدای سوای؟
اول خدای چې ټول سیستم نه چې کومې ودی په دنیا کې دا په یو شپه کې په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي. یو ترانزیشن یا ایولوشن چې وته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنگونه وو، نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې او هغه زموږ کوم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کومې وو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کومې وو هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کومې جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په قانون بل اخره تصویبوي. کچره ولس یو قانون تصویب ک اکثریت د ولس نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې سیدا بعضی کسان به د فدرال چغه وي یا به نظریات بلري یا به نور سی سومنه غواړي، خو بل اخره مهمه مسله ده چې ولس غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان د لپاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لوی جرګه و یا په نور دنیا کې ریفرندوم ده چې قانوني اساسي نه یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي. نو زه فکر کوم چې علت هم دا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړه او بل اخره قوانین زر بدل او را بدل شو. یعنی منګه د اولین اساسی قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظام نامه جوړ شو له دا غینه ورسته نه پم څو قوانین یعنی قانون بدل را بدل شو سره نو دا په خپل یو لوی ستونزه و تداوم پیدا نه شو. نو چې کله د تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کومې دي انسټیټیوشن چې کومې دي هغه صحیح روش نشي کوله او دا یو لوی ستونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادگی هم ضرور ده. یعنی خلک په هغه معنی پوښي چې دا قانون څنګه جوړیږي، څنګه تطبیقیږي او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یعنی زیاته مهمه ده.
شه کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي، یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلی و په افغانستان کې یا وروسته در دي په دې ډول باندې کې پښتنه در څه وکم؟
خاول فدرالیس په افغانستان کې ممکن نه و کچوي، خو موږ یو دوره ده نیمچا فدرالیم په افغانستان کې د لودل چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان الته حاکم په شمال کې دوستم او فرضاً په هرات کې اسماعیل خان او په کابل کې استاد ربانی حکومت او همدارنګ حکمتیار په چراسیا کې یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه الته وسره نو دام تقریبا فدرالي نظام و، ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه الته ځکه چې حاکمیت یې درلوده اما نتیجه ورنه کړله، ځکه چې داخلي جنگونه شول او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کی هغه تر سره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا ته نه شکوله چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دی فکر کوي ته کدی و تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل نه ورکړي چې ته فدرالي نظام عاید به سره رقم وي د کوم ځای به ته عاید راټوله هغه به سره تقسیمې د ولس رول به هلته سره رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه ده په لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظامي پارلماني وي، هغه د چیک اند بیلانس مسله چې ما مخ یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو ګروپ یا یو قوه مطلق قدرت نه لري بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به دا کېدلی شي. یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکی یعنی محلي ادارو ته ورکی هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي که اگر ریاستي جمهوری وي پارلماني وي یا فدرالي وي اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي لکه تاسې اوس امریکې کې ګورئ اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت اوس په لاس کې اغسته دی ولو دا فدرالي دی اما خلکو سره مشکلات لري دنیا مو سره مشکلات لري دا نو اوس بل بحث دی چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو ترمنځ هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو هدف پورې نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخات قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی په تور مثال کړئ جمهور دی هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکی والیانو ته ورکی ولسوالانو ته ورکی او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره نو په دې خاطر باندې زه په خپل د مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه decentralized کی او خلق په تصمیم گیری کې داخل کی ځکه د حکومت ولې تعریف هم داده چې یو پروسه د تصمیم گیری د مشارکت د خلکو دی او د حساب دهی ده نو هر تصمیم چې تنيسي ولس باید په تصمیم کې شریک کی هغه کده کلی په ساته باندې ده کده ولسوالۍ په ساته ده کده ولایت په ساته ده کده مرکز په ساته باندې نو څونه چې ولس زیات داخل شي اما غونه بیا د فساد مخه د منځزي بے اعتمادي د منځزي او بل اخر همکاري د حکومت او د دولت او د ولس ترمنځ یعنی یو امغږي رامستکی او اعتماد رامستکی نو یعنی په حکومتداري کې ټول رول لري کته ولست هغه ک مدنی ټولنې دی ک میډیا دا ک دولتي ادارې دی یعنی دا ټول د حکومت ولای برخه ده او ټول اړ خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه لپاره زمينه مساعد شي
میا خل صاحب تاسو د تعادل خبره وکړه د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو په ایران او واتیکان کې د حکومت باندې تیوکراسي ده یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی استاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو د ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی دا نه په اسلامي هوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې یو حزب دی یو ډله ده او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیول دی او یو ډیکټاتوري ډله ده نو په دې خاطر باندې د دې شباهت نه زیات هغه ډیکټاتوري نظامونو لپاره ده دلته یو ولسواکي مطرح نه ده ولس رول مطرح نه ده او بیا په ډیکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیول ده دته البته د یو خپل د اسلام کلمه استعمال شي د اسلامي حکومت خو اسلامي حکومت کې دغه مطلق قدرت هلته وجود نه لري ځکه چې د خپل وای چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسولیت لري یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د یو فقط یو ګروپ دی قدرت نیول دی ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي او د ته اسلامي حکومت موږ ویلم نشو او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمور باندې چالتا تعادل موجود وي او ولته د قواو ترمنځ په هغه شکل باندې نه دی او مهمه مسله په هر نظام کې دار چې مشر څنګه انتخابيږي څوک انتخابوي نو کچره ولس یو څوک انتخاب نکي نو بیا هغه ډیکټاتوري نظامونه دي او ډیکټاتوري نظامونه په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي او حزبي حکومتونه په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي تاسو ګورئ دا څلوي پنځوسو کالو کې چې نه منګه عیني شاهدانی وو چې په افغانستان کې څه وشول دوه درې مسائل زیات مهم وو چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولې ده نور نه فکرې دي نو د نفع په مقابل کې به تاسو له مرونه پیدا شوي دي او بل اخره جنگونه شوي دي او هغه نظامونه سقوط کړي دي نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکړي او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی ځکه حکومت پته نشو ویل حاکمیت ته نو دا افغانستان د خلکو لپاره یعنی ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې نو په نورو دنیا کې نو
میا خیل صاحب ک دیکتاتوري ته وګورو تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای دا به څنګه وي
خدا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي جمهوریت شل کاله دوام وکړه طالبان تیر ځل 15 کاله دوام وکړه د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خلک تقریبا 14 کاله دوام وکړ نو دوام مسله دا نه چې څومره دوام کوي آیا نتیجه څه کیږي نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي هلته انکشاف راځي او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغه خوشحاله وي او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي داخلي جنګونه وي او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډیکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري ځکه بعضی ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي هغه یو بل بحث دی بیا یو جنګي ډله حاکمه کېږي هغه جنګي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلارې غوره کړله ډېر دوام کوي که صحیح تګلارې غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دا دی چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري انزوا په حالت کې دی د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دی خپل استازي نه لري بانکي سیستم هلته فلج دی خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغه سي نظامونه دوام نشي کولای دا کېدای شي دوه کاله نور دوام کوي 15 کاله خو بل اخره د سقوط سره مخامخ کیږي
ای مومن بنده اسلام روزی دی شکبونی تلاوت پاک قرآن روزی دی شکبونی تلاوت پاک قرآن اختر دی مبارک شای مومن بنده اسلام روزی دی شکبونی پاک د ټول بشریه د خدای پر لارې مانیه پزړه پاک د ټول بشریه مونځونه دې قبول شه خدای بخښلي مسلمانې مونځونه دې قبول شه خدای بخښلي مسلمانې جی شکبونی تلاوت د پاک قرآن اختر دی مبارک شای مومن بنده اسلام جی شکبونی لار لار کی چروانے گلنا جی وڑی جی ہر لار کی چروانے خدای پر لاری ملشے پزڑ پاکے مسلمان دا خدای پر لاری ملشے پزڑ پاکے مسلمان روزہ دی سقبول تلاوت پاک خدا نے اختر دی